پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دا زدی رو دادی سات پخ پرونه که زحمت چی برستاس و کوربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. پا دیخ پرونه که با تر خبرون و روست واوری چی رسولیه و اعتدال انتخاباتی دلی اولی خپل انتخاباتی کمپاین زندواله دی. مخی تردی چون نور مطالب تاست معرفی کرو خبرون لصفی اولاستان اگزیز خور.
سلامونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه ویلي ناروې د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونو مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسان چارې کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسېدو کې هم مرسته کولی شي. ښاغلي خلیلزاد چې پرونی په اسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیرې ماري ایریکسن سوریدي سره لیدلي، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروې د همکارۍ ژمنه کړې د دغه هیواد ستاینه کړې ده. خلیلزاد او مرکشي پلاوی له څو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو. د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لیږل شوې او پکې راغلي چې که دواړه خواوو د اختر په درېیمه یا څلورمه دا تړون لاسلیک کړ، په یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروې په اوسلو کې پیلېږي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوه چې 2000 کورنیو ته حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14000 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري. د خوست والي محمد حلیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل،
هغه برېښنا چې خوستوالي ډېر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي. د حرارتي برېښنا بیه تر دې 2 چنده زیاته وه. د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي، خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100000 مسلمانان سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دي او یا رسیدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډېره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده. تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمېر ایرانیان هم ګډون وکړي. د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډېر ایرانیان وو د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړه شول، دا مراسم تحریم کړي وو. د حج سګنی مراسم د اګست له 9 یعنی نن پیلي او د اګست تر 14 دوام کوي. په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي. د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ ویلي، خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جماعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی. د کشمیر د کورواکي بورو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستان یې غوسه کړی دی. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال هم شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شوي دي. او د مصر امنیتی ځواکونه وای په یو شمیر ورستیو عملیاتو کې ولسترګر وژل دي. دا عملیات په قاهره کې د ورستۍ خونړې موټری بمی چاودنې چې شوخوا شل کسانی وژل او په تړاو تر سره شوی. د مصر د کورونی چار وزارت د پنځمې پروز ویلی اته وسلوال هغه مهال وژل شول چې امنیتی ځواکونه د اتسا په خارګوټي کې په پټنځای برید وکړ. دا سیمه د پلازمینې قاهرې جنوب لویدیسته اتیا کیلومتره کې پرته ده. دا وزارت وایي اوه تنه نور د قاهرې په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوي دي. دوه نور کسان چې پکې د موټر بم د مشکوک موټر چلون کې ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصري چارواکو په وینا وژل شوی ولس کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په څلورمه نیټه موټر بمي برید شل کسان وژلي او اووه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. دا په تیرو دوو کلونو کې د مصر پلازمینه کې تر ټولو مرګونی برید بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ادامې به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم ولې له انتخاباتو پښا شو. د سمارای زما حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشه انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوه. په افغانستان کې سوداګر اندیشمن دي چې په ښارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کړي.
د خوست ښاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشحالۍ او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې مهم غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافاتو له امله دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستالیان و مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده په کې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو خغلی قانوني په ډېره لاسنه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې دي د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم له خوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم غبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم پلوی و په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دی بایی یوازی لمره و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، ده صبغت الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چه ده اتمر اصلی مطه وی جلا شوی. ده سید حمید گیلانی لخوا پا ورسته و ناستو که چه گدون نکاو او اری که ورسرا شلولی وی.
حمید گیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
په ورته وخت کې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم دوهم مرستیال محمد محقق از راډیو ته ویل څه چې په اعلامیه کې راغلي موجه دي. دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي مواجدي او ستونزن لري
مشکل نه ده.
په تاسو کې د چې مخکې لدې د سولې ویتدل د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلو چې د غټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شورونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل پر پرژمې امنیتي حوزې د وړ مې ورځي 14 خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې بهرني کړي لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
چاودنې د سیمې بڼه بدل کړې، ودانۍ نړولې او د ډیری کورنیو او مارکیټونو هیڅ ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی هته هم زیانونه رسیدلي دي، چیرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دوکاندار دی وایي دومره مالی زیان وروخته چې د خپل دوکان د بیرته رغولو توان نه لري.
ولله فشار خو زیات دی، موږ مرګ پېژړی مو اور دیګه
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست. مالی زیان هم راته اوخته ای په دې حد کې چې که پر دوکان مې سلګونه زره نوري افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولای.
علی جان نظری هم د شپږم امنیتي حوزې ته څیرمه دوکان لري، دته هم ورته زیان رسیدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالي زیان 1,00,000 افغانیو ته رسیږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمیع الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبې په ورځ د کابل پر شپږم امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپیان شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغې پېښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغانده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
د شک پرته چې طالب تر اگر چې هغه یو ډله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه چې ډیر واضح دي هغه دا چې پاکستان کې طالبان مسؤلیت لري، هلته ترهګریزې ډلې روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې دا شنخونړی او قوي برید یوازینی برید نه دی چې ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ورته چاودنې شوي چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولیدي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کابل پښپژمې حوزې کې د بریټ پچیر حمله د روان میلادي کال په لومړی وو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړی دي چې خپل پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصيل له کابل د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې پانګوال وروستیو نامنیو سخت اندیښمن کړي دي. له دې ډلې یو هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پانګوال د هیواد ملي سرمایه دی، حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي. که زه اړ شم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم، مجبور یم هیواد پرېږدم، بله لار نه لرم.
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندي نه دي او هر ورځ د خپل سرمایې په خاطر قرباني ورکوي. اسمتی اوازنه پانګوال نه دی چې د نامنی او لامل له هیواد څخه د وتلو خبره کوي، بلکې ډیره یې ورته نظر لري. د سوداګری خونوي په خاطر دی شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دې له پانګو سره هیواد پرې هېدی. د سوداګری خونې مرستیال خان جان علي کوزي په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دا پر د بریډونه چې په اخر کې وو شو د دې د تشویش نورم دا پښو دا اوس ما عمل ان تاسو پورې سرمایه استل کیږي، نو دا قابل د تشویش دا او دا قابل د اندښنې ده چې دا بریډونه مخاونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کړي. شکل په اړه مېش کې چې کم در کمی ډیر څلوېخ کسان خارج ته ځي او خپل سرمایه وباسي.
د خغلی علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات، جمهوری ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت له دغه هیواد څخه د سرمایه د ایستلو عمده دلایل دي. خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوال له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي د کماوه. په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناسته ویلی و افغانستان دا مهال د وچکالی لستونزو سره پر مبارزي سربیره د ولس مشیزو ټاکونو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموین سره هم مخامخ دی او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحي منفي اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د دغو ستونزو هوارولو ته یې امنیتي تدابیر نیولی دي. د دې وزارت ویان نصرت رحمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. ټولو زیرابطو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټولو قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دي خوندي کړي. دا په څو برخو کې یو هغه ځایو کې چې دوی بدو باش لري لوی مرکزونه وي، هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي.
د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم افغان سوداګرو د سړي تښتونو، غوژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 1400 سوداګرو خپله پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له روسیې غوښتنه کوي چې په ګرجستان کې له مداخله لاس واخلي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او 15 اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د 15 ورځنی جګړې د 11 کالیزی په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دی له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وي. د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له د جلاد امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 اتیا ته زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبي اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له 12 بجو وروسته، د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په افغانستان کې چې په د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یوه اندېښنه درسره شریکوو. په سر پل کې د ناامنۍ د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سر پل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نشي. مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ له وجهې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت په خواته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو معنی وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډیر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یسلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوه سناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سید او سنجارک کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمه قلعه، سیاد، سنجرک او کوه سنت ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنیت قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیت قوماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي. خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یم غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 15 کال د شهیدانو د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشون نه پاتې دي. همدغه شان په شپږ 9 کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 9 کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو حقوقو ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سرای صاحب د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب ته یې رسوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د باندې موضوع د وروره دا 15 کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستل شوي دي، پیسې اخیستل شوي دي، دغه ونه منظوریږي. دغه باره کې ډېره 15 بدلاندې دي، په دې کې ډېره دامان دي، تقسیم دي، خپلو معروف ارغستان دي. نو په دغه باره کښې وروره که تاسو معلومات وکړي چې راځي کار سره چې نور هغه خلک چې دغه پیسې اخیستي دي نن په عینومیانو کښې وروره کوټۍ او بلډنګونه ته جوړ کړي دي، دغه راکش کښې د څرنوالۍ ته او بل دغه یو مشکل دوی ولي وو چې د غالې پر برابر باندې دلته د لوی ولې پر کورو ته اوبه راځي د پیپو په ذریعه باندې چې سروې یې وسوله او دلته انجینران راغله وګرځېدته دا ولې وروره بېرته پاتې شوله. مننه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمه سنلولو کله ناکله د سمس په برخه کې سنځوي نن دا مشکل نه لرو خوست مخه کو خوست شار لوارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخواني شبکې سره چې 2000 شل کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونه یو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوري ته د خصوصي دون کې وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې یاد برېښنا باید له شار سربیره ولسوالیو او لري پروتو سیمو ته هم وغځول شي له خوست نه جبل الله خیل راپور لري
د پنځمه په ورځ خوښخاره او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمنې شوې خوښخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی چه لقوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخناد سبستیشن در پرانیستی او خوست خار سره در وارداتی برخناد وصلوال و پموخه جورشه و غند تورغلی و آزاده رادیو تو ول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پودی شبکی 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه پا اول گام که به دیار لزر کرونه تا در برخنا او ویشل شی
حقا برخنا چی خوستوالی دیر زیاد لیوال دا نن عملا لکرونه سر او نخلوال شوا داخلی شبکه کارونه بنور ام وسعت پیدا که یو طول دیار لزر کرونه تا پرافلون که رسیگی
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي په داسې حال کې چې پخوانۍ حرارتي برېښنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیده د خوست وطن اوسیدونکو معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملول ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو
د برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کېدای چې د نوې ته پر موږ افغانستان محروم وو اول ځل دی چې په خوست کې ورزتی برېښنا رغولا ادې افتتاح وشوه نټوله خصول ته تبریکی یم
بلدوی ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله دیار لزره کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم و غزوی ترسو نور خوستوال هم د دې خبر خمن شي
خوست کې سم د خپل نسبی امنیت لپاره په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې په خوا د برېښنا د نشتون لپاره په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
تحمینه لصابل پراستبل سمس کې لیکي طالبانو په رستوي بریدونو سره وشوده چې پردی پال دی او د افغانانو په خیر نه دی فضل کریم درویش تپکتیا لزازیاریو بلیکي باید سولې ته توجه زیات شي اتل لصابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خبره شوه د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فراله بکوالی کې ل جنگ استریو باسته سولې وکړي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي ل دوړو لوريو غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیولا عبدالرحیم زای ل لغمان پراستول سمس کې لیکلي دي خلیل زاد باید داتم پړاو خبرو جزئیات ل ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا سرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي او د میاندو او ماشمانو د مړینې کچه پا په دغه ولایت کې راټیټ شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولې دي. ځینو په ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده، نو موږ نسو کولای چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط د هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوه تر درې بجو په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونه په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروی د خبرو لپاره په آسان چرې کې د نړۍ په سطح مخکښ ده او له افغانستان سره سولې ته پرسیدو کې هم مرسته کولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوسمهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته حرارتي برېښنا رسوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تورن کړی دی چې د ایران ته د واشنگتن سره د خبرو په اړه باندې مختلط پیغامونه ورکړي دي. هغه ویلي دي ایرانیان شدیدن غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، خو د ترامپ په خبره د فرانسې د جمهور رئیس په شمول ټول خلک ایرانیانو ته مختلط سیګنالونه ورلیږي. هندی چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ ویلي خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جماعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې کله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او د زیات ګرځېدو ممنیت لګول شوی دی. او وروستی خبر دا چې د نړۍ له ګوټ ګوټ په سوونو زره مسلمانان سعودي عربستان ته رسیدلي او تمه ده نن د اګست له 9مې د حج مراسم پیل او تر 14مې دوام وکړي.
اوس زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوې.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونې د دې اونۍ بحث مو انتخاباتو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د څرنګوالي په اړه ځانګړې کړی. د سه شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د ایوې لامې په ترڅ کې د جمهوری ریاست انتخابات یو تیریستون کیلو به وبلله او د دې پروسې د ګډوډولو او د مخنیوي ګواښ وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او جمهوری ریاست د طالبانو دغه ګواښ وغند او یو ځل بیا یې هوډ څرګند کړ چې هرومرو به انتخابات ترسره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. لیوی خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له هواد سیاسي او امنیتي وضعیت د جمهور ریاست په انتخاباتو سیوري غوړولې او لبلې خو سس اورو کمپاینونه د دې سرګندونه کوي چې کاندیدان خپل هم د انتخاباتو په ترسره کېدلو باور نه لري. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پس روان دي. دا چې انتخابات به وسی کنه که و هم سي د طالبانو ګواښ څومره جدي دي، خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسی جرګې غړی الله ګور مجاهد میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
که په لومړي سر کې درته وایي چې د طالبانو دغه ګواښ په وړاندې تاسې غبرګون څه ده؟
ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې تاسو ته اج وکیل صاحب ته او همدارنګ امینی صاحبې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون من حیث د تخنیکی ارګان چې د اساسي قانون او همدارنګ د ټاکنو د قانون له مخې مکلف دی چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، بنا ان د دغه مکلفیت پر اساس باندې خپل ټول چمتووالی شپږم د میزان چې ولسمشری ټاکنې دي تر سره کوي چې په دې برخه کې د هیڅ ادرس د تهدید خبرګون او همدارنګ د نورو څرګندونو څخه هراس او بیر نه لري او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. اما هغه څه چې بربند دغه داد چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یو نظامی قوه په لاس کې نه لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې د حکومت یو نهاد نه دی، نه هم د کوم مشخص ادرس نهاد دی، دا د ټول افغان ملت نهاد دی، دا د ټول افغان ملت ډیموکراټیک کور دی، دا یو ولسی او مردمی کور دی، دا هغه کور دی چې ټول ولس د دغه کړکۍ او دریچې څخه خپل سیاسي اراده تمثیلی، د خپل سیاسي ارادي په ذریعہ باندې خپل راتلونکي سیاسي مشر هغه انتخابوي. نو په دې باندې باید طالبان پوسی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو مردمی ډیموکراټیک کور دی، دا کوم نظامی نهاد نه دی، پر دې نهاد باندې حمله پر ټول افغان ملت پر سیاسي اراده باندې عمله ده، چې په دې برخه کې دوی قصدن دغه کار ته نیت ولري، دوی په دې پوسی چې دا دښمنی د افغان ملت سره ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به تل په خپل حافظه کې د دغه کسانو چې تروریستي حمله کوي او یا دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه رسي د دوی نمونه او دوی څیرې ولري، چې دا پاینده کې بیا د دوی لپاره غټ چیلنج وي، د دوی د سیاسي آینده لپاره. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل رسالت مطابق حکومت ته په خاص ډول نظامی ځواکونو ته خبرداري ورکوي چې هر څه ژر ممکن وي، د ټولو نمایندانو او همدارنګ د کمیسیون د کارمندانو او د ټولو وګړو چې په دې ملي پروسه کې اشتراکي امنیت تامین کی، ترڅو خلک په شپږم د میزان په قوي اراده باندې د امن په فضا کې راوځي او په ولسمشری ټاکنو کې ګډون وکړي. یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د افغان ملت مبارزه د جمهوریت د پاره ده، د ډیموکراسي د پاره ده. کدل ته موږ د سولې د پروسې خبره کوچ په اعلامیه کې هم سولې ته هم اشاره شوې ده، د سولې پایدار سولې ثبات، پایدار ثبات جمهوریت او ډیموکراسي ده. موږ ډیموکراسي او جمهوریت د یو ریشوي اساسي بنیاد په حیث باندې د ثبات او د سولې پیژنو او په دې برخه کې هیڅ لوري ته د اجازه نور کوچی دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه ورسوي.
مروجن، څومره د طالبانو دا ګواښ جدي ده؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبارات صاحب ته او همدارنګه جی صاحب ته. دا یو نوی موضوع نه ده، نوی خبره هم نه ده، او همیشه د افغانستان دیموکراتیک پروسې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شوی دی، مګر هیڅ کله د افغانستان حکومت زموږ امنیتي چارواکي او همدارنګه کمیسیونونو او د دوی همکارانو له دغه موضوع څخه شاته تګ نه ده کړی. یعنی همیشه ټاکنې مو له ستونزې سره مخامخ شوی وي، همیشه مو د ټاکنو سرسریوالی تر سوال لاندې راغلی ده، او د اصلي او اساسي دلیل هم دا و چې امنیتي ستونزې موږ په افغانستان کې درلودلې، په ډیری ولایتونو کې خلکو د امنیتي ستونزو لپاره ګډون نه سوی کړی. تیرو ټاکنو کې حداقل تقیتی نوملیکنه موږ ته یو ښه مثال ده، سره لدی چې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې موږ یو ټاکنیز مرکز درلود، خلکو په ډیرو زحمتو باندې ساعتونو مزل کاوه، مګر یو مرکز محل ته ځان رسو، سره لدی چې پیدل امنیتي ګواښونه سته. تیر ټاکنو کې هم زموږ د هیوادوالو لاسونه قطع سول، د دوی ګوتې قطع سولې، امنیتي یو مرکز او محل کې د ټاکنو به انفجار کېده، مګر بیا هم خلکو خپل ګډون ثابتاوه او هیڅ ګواښ د دې لامل نه کېده چې موږ په دغه ملي او ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ونه کړو. له نیکه مرغه چې د افغانستان د عامو خلکو هوډ او د امنیتي چارواکو هوډ د دې لامل سوی ده چې تل په ټاکنو کې موږ خپل ګډون ثابت کړو، او یوازینی شی چې همیشه په ټاکنو کې سم وي هغه د خلکو ګډون ده. حداقل اتوشتم او نهشتم د میزان د تیر کال موږ ته یو ښه مثال ده. ستونزې له حده زیاتې وي، مګر یوازینی لامل چې موږ یې بیرته هیله مند کولی سو او هیله مندي مو بیرته ډیریده د ټاکنو لپاره هغه د خلکو پراخ ګډون و. اوس هم د امنیتي چارواکو جدي توجه او پاملرنه غواړو چې د امنیتي ګواښونو په جدي سترګه ورته وګوري او د دې لپاره مخکې له وخته تدابیر هم ولري.
حاجي صاحب محترم، خلک دا اراده لري چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دیک شک نشته چې افغانستان خلق غیرتی قوم دی، نو تاس فکر وکړی چې د ادریس انتخاباتو شو دومره تهدید او د طالب د داعش د خونه دوی هم حاضر شو چې خپل رای صندوقو کې استعمال کی واچي، دغه افغانستان خلق تشویش نه لري، تشویش خو لري دوی چې زه فکر کوم چې خپل د کاندیدان هم څو کاندید کړی د اوس فعلا انتخابات روان دي، آیا شپږم د میزان انتخابات کیږي یا نه کیږي؟ د افغانستان خلق باورمن نه دی. بل خونه د صلح موضوع ده، چیرته د صلح موضوع بیا موږ ته صلح مهم ده؟ تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې د ورځې 1500 کسان زخمیان او شهیدان موږ ورکو، نو دنه چې بیا صلح منځ ته راشي در ډېره ښه خبره ده. کال وروسته شپږ میاشت وروسته انتخابات وشي، دا ټول نه ښه خبره ده. اوس د خلق تاسو وګورئ چې د دوی انتخابات کمرنګه ده، دوی خلق نه چیرته جلسه نیوای شي، نه جلسه نیسي، نه څوک د دوی جلسې ته ورځي. نو علت دا دی چې دوی خپل هم په ځان خبر نه ده انتخابات کیږي.
خو که چیرې انتخابات وسول نو خلک ګډون ورکړي،
زه فکر کوم چې یو 30% به ګډون وکړي، 80% نه کوي.
یعنی امنیتي تهدید له امله نه سي
ګډون. دا دی چې افغانستان خلق وړي چې باید صلح منځته راشي، د انتخابات نه موږ ته صلح مهمه. زه فکر کوم چې افغانستان خلق څوک چې دلته اوسیږي هغه چې یا په نظام کې شریک دی یا نه ده، هغه غواړي چې په افغانستان کې باید صلح راشي و د صلح نه بهتر شی نشته. وخت صلح راشي بیا ټول افغانستان خلق کولای شي چې یو تعداد سایه طالبان سره دی، هغه د طالبان د دار نه نه چې خپل رای واچي صندوق کې، یو تعداد چې د طالبان اخوات دی هغه ته یا تلیفوني یا خط ورته لیږي یا بل کار کوي، خلق القمندنه لري چې دوی از خپل رای واچي. ولی اضافه خبره کووس، زه فکر کوم په دې باندې چې امریکایان و خلیلزاد په دې پای فشاری کوي چې باید انتخابات ونشي، و ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې نه انتخابات باید وشي، انتخابات خو حاصل ده باید وشي، ضرور سره منم، خو چې صلح بیات منځ ته راشي، ځکه چې 13 کاله په دې ملک جنگ شوی ده او 1,60,000 قوی خارجي راغلی او هغه هم ناکام شو.
حق پره صاحب، اندېښنې موجودې دي و انتخابات کیږي که نه کیږي؟ ډاډ ورکولی سي انتخابات کیږي؟
شته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن د یو تخنیکي ارګان په حیث باندې هڅه او کوشش کوي،
هم مسؤول ارګان په حیث باندې بعد خلکو ته ډاډ ورکړي باورمن دي کې
په دې کې شک نشته چې مسؤول ارګان دی د قانون له مخې، د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون، او په کل کې دولت د ملل متحد منشور سره تعهد لري چې موږ غواړو د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړو، موږ غواړو ټاکنې ترسره کړو، موږ غواړو جمهوریت پیاده کړو، موږ غواړو ډیموکراتیک نظام ولرو. د دغه اهداف او د دغه ملي اهداف د تطبیق لپاره موږ یو نهاد لرو چې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن دی، د یو یګانه مسؤل ارګان په حیث باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د مسؤلیت لري چې باید ټاکنې ترسره کړي او پشپژم میزان هغه تدابیر چې د یاد کمیسون لخوا څخه هم د حقوقي چوکاټ له لحاظ، د نظارت له لحاظ، هم د مدیریتي تخنیکی او عملیاتي له اړخ څخه د ته چمتووالی موجود دی چې پشپژم د میزان موږ ټاکنې تر سره کو. چې سیاسي احزاب دا د نه هیري چې د سیاسي احزاب او د قانون لمخې دوی د دیموکراسي د تمثيل کوننده عناصر په نامه باندې دي، دوی هغه عناصر دي چې واقعي دیموکراسي باید تمثيل کړي، د دیموکراسي د تحقق او د دیموکراسي د پرمختګ د لپاره باید دوی کار وکړي. بدبختانه ډیر سیاسي احزاب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره د همکاري روحیه نه لري، او زموږ غوښتنه ده چې سیاسي احزاب د هغو شریکانو په حیث باندې چې دوی د ډیموکراسۍ په تحقق او د ډیموکراسۍ په پرمختګ کې رغنده رول لري، دوی د قانون لمخې مکلف دي چې باید د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره کار وکړي. زموږ امید ده چې موږ ټول افغانان هڅه او کوشش وکړو پشپژم د میزان ټاکنې ترسره کړو. د جوکیل صاحب د خبرو په مورید کې یادولای سم چې افغانان بغیر د ډیموکراسۍ بل د حل لار نه لري، او افغانان نه غواړي چې بیا څلور پنځه لسیزې دوباره هغه تلخی تجربې تکرار سي، او بیا د توپک او مرمۍ په زور باندې هر څوک زور وکړي چې ریاست جمهوریت ته ځان ورسي. نور موږ غواړو چې د مرمۍ په ذریعه نه، بلکې د رای په ذریعه باندې خپل سرنوشت وټاکو
او د دې لپاره تاسې کلک هوډ لري حکومت هم زوار وار ولې چې انتخابات به ترسره کیږي دلته امنیتي ګواښ رامنځته سي تاسې امنیتي او دفاعي ځواکونو یا ادارو سره په تماس کې سوي د کارکونکو د انتخاباتو د رای ورکونکو د کاندیدانو د امنیت په اړه څه تضمین درکړي
15,338 مراکز د ټول افغانستان په سطح باندې پلان سوي دي د دې هر مرکز د امنیت تامین د کشپی امنیتي ارګانونو مسولیت او مکلفیت مجهره ونی د دوی سره ناسیلر او په ډیر جدیت او قاطعیت باندې مدلوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې د دې ټول مراکز تامین د امنیت وکي او ټول هغه رای ورکونکي چې زموږ سره په فهرست کې شامل دي په ډیټابیس کې شامل دي او د دوی تعداد زموږ سره دی په ټول مراکزو کې داغو باید تامین د امنیت وسی د کاندیدانو باید تامین د امنیت وسی
خبر چې باید امنیت خوندي کی تاسو سره په جلسو کې دوی تاسو ته ویل چې موږ هم
پورا ډاډ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی چې دوی به تامین د امنیت کوي یو څه جناب افغان صاحب باید موږ مد نظر ونی سو هغه دادی چې د افغان نظامی ځواکونو او نظامی ارګانونو او کشپی ارګانونو امکانات موږ تاسو د افغانانو په هیڅ باندې معلوم دي تاسو ته معلومیږي چې دلته د منطقي او نړۍ مغرضی استخباراتي کړي په افغانستان کې کار کوي یو واړی چې د ډیموکراتیک پروسه ځانمنه کې غواړي چې د افغانستان د جامع نظم لمنځه یوسي غواړي چې افغانان په وینو باندې ولمبي هغه کم امکانات چې زموږ نظامی او امنیتي ارګانونو په لاس کې لري ډیره سخت ده چې دغه مغرضو استخباراتي کړیو سره مبارزه وکړي بیا هم د هر افغان دا دنده ده چې باید د خپل امنیتي او کشپی ارګانونو سره وژه پروژه او همدارنګه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وژه پروژه کار وکړي ترڅو موږ دی ملي ارمان ته ورسیږو په شپږم د میزان ولسمشری ټاکنې ترسره کو او افغانان نړۍ ته د منطقي مغرضو استخباراتي کړیو ته د منطقي دشمنانو ته دا پسغر د وشي چې نور افغانان خپل سرنويش په خپل ټاکی افغانان خپل سرنويش په مرمۍ نه بلکې په رائے ټاکی او نور د افغانانو ذهنیت او د دوی د آگاهی سطح تغییر کړي او نور افغانان نه غواړي چې د نظامی لارو چارو څخه او د مغرضو استخباراتي کړیو په تشویق باندې نور پوینو باندې افغانان ولمبيږي
مرمجانې کوم تاسو د جمهوریت کمپاینو ته ګور تقریبا لستول سرازي ورناوړي ډیر پیکر روان دي هاته په مرکز کابل کې چې امنیت ډیر زیات خوندي د کم کسان کې ګډون کې ولایتونو ته هیڅ دغه غونډې کمپاینی هل منډې تنډې غزول سوي نه دي ستونزه د امنیت که د سیاسي بې باوري ده یا په قطر کې د روانې پروسې هغه سیوری دی چې په انتخاباتو غونډولې دي ته که وګورو که دغه تعدید سره موجود سي انتخابات به ترسره شي
افغان صاحب په ټول افغانستان کې درې ټاکنیزو ټکټونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي چې د ولسمشر په رهبرۍ د اجرایي ریاست رئیس په رهبرۍ او همدارنګه د محمد حنیف اتمر په رهبرۍ باندې هغه ټاکنیز ټکټونه چې دي دوی په ولایتو کې هم چون موږ نظارت لرو اوس موږ همکاران په ولایتو کې موږ ته گزارش راکوي چې دوی خپل کمپاینونه پیل کړل پرته له دې درې ټاکنیزو ټکټونو بل هیڅ ټکټ په ولایتو کې دفتر نه لري او کمپاینونو ته یې پیل هم نه ده کړی دلیل یې امنیتي ستونزې نه سي کېدی ځکه که امنیتي ستونزې وي نو بیا ټولو لپاره دي داسې نه ده چې د دوو درېو لپاره به وي او د هغه پاتېو لپاره امنیتي ستونزې نشته دا د ټولو لپاره ده دلیل یې دا ده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هغه د تحریم موضوع رامنځته کوي او وایي چې حکومت او دلیل یې یو دلیل یې دا ده چې حکومت له حکومتي امکاناتو دولتي صلاحیتونو او د حکومت له بودجې څخه ناوړه ګټه اخلي د تحریم موضوع د افغانستان د ټاکنو په قانون کې هیڅ یاده سوې نه ده ماته جالبه ده چې دغه نوماندانو دغه مسله کلک نیولې ده د چیرته یاده سوې چې موږ نه ده لیدلې د انصراف موضوع سته په 15 ماده کې د ټاکنو قانون هغه انصراف هم خپله مشخص او معین وخت لري چې هغه د مهالویش پر اساس تیر سوی ده نو اوس کاندید نسي کولی چې هغه د انصراف موضوع رامنځته کړي تحریم نسته په قانون کې هغه دلایل چې دوی وایي تر یو حاله پورې سم دي حکومت ناوړه ګټه اخلي د دوو وزارتونو جوړېدل چې دلته مخکې هم د بودجې مسله
امنیتی مسئله تر ازم دلته که وګورو بیخي کمپاینونه کمرنګه دي پیکا دي ستونزه امنیتی ده که به باوري ده که اقتصادي مشکل لري او کاندید نسی کولی کمپاین وګڼي
کاندیدان دغه ستونزه هم لري حتی په کابل کې دوی دفتر نه درلوده یو دوه نماندانو نو ولایت خو پریک دی د ستونزه هم لري اسې نمایشي کاندیداتوري ده چې دوی لاړل ځان یې کاندید کړه کمیسیون هم له د 13 کسانو نه چې عریضه یې ورکړي و 13 وړې ټول نماندان حساب کړل په نهایي پایلو کې نهایي لیست کې سره لدی چې دوی د تابعیت ستونزه درلوده د سلزرو تذکرو ستونزه یې درلوده تی ستونزې د دې لامل نه کیږي که امنیتي ستونزې وي ټولو لپاره دي استثنا نسته
او ځینې کاندیدان برنامه نه لري، پلان نه لري، غواړي تقلید وکړي لو چانه یو څوک برنامه وړاندې کی بیا چې خپل امغه سره برنامه وړاندې کی. خیر په هر صورت باندې چې محترم افغانستان کې ورځنی تقریبا زیات پیښې کیږي، په سلګونو کسان هتم لکیږي، مرجوب لري ورته وړي. افغانستان کې مخکې یادونه وکړه د حق پر سب چې 15,300 یا مرکزونه دي، په داسې حال کې چې په نورو سوالو کې فشارونه د امنیتی زیات دي، هاي امنیتی ځواکونه مو توانيږي چې 15,300 یا مرکزونه امنیت په بشپړ توګه خوندي کی او خلک رائے ورکړي؟
خیر دا دمون ګورګنای امنیتی دا توان لري الحمدلله چې امنیتونه سی خپل هغه پوري هوزه د خپل صاحب توای ما چې زه خپل انتخابات سره مخالفت نه لرم، انتخابات یو اصل د بیات وشي د زور سره منم دیو خو ته انتخابات د بل خونه صلح مسله ده، نو کاش که دا صلح مسله یو نتیجه ورکړي و چې طالبان هم د افغانستان خلق سره به یو ځای شوی و او هغه هم یو کاندید درلوده. اصول د دموکراسی دا چې هغه هم دمونږ افغانان دي باید راشي دلته ژوند وکړي او دمونږ سره یو ځای په یو ځای په دغه دموکراسي په هغه کې ګډون وکړي. یو بله موضوع دا ده چې د بل خونه د صلح مسله ده، د بل خونه ترامپ وویل چې زه خپل کسانو باسم او هیچ انتخابات نه مخکې خپل کسان باسم، نو زه فکر کوم چې دا تشویش هم خلقو ته دی چې یوره خلیلزاد و ترامپ فیصله کوي چې انتخابات نه کیږي، طالبان دولت سره یو ځای کیږي. طالبان چې دولت سره یو ځای شو خیر ده، 56 میاشت وروسته کال وروسته همدغه رئیس جمهور به وي، همدغه نظام به وي، همدغه د منګردو به وي، همدغه به پولیسي. خو طالبان چې دغه نظام او افغانستان خلق سره یو ځای کیږي، هغه هم د منګرونه دي، د خور بچیان دي، هغه هم تابعیت د افغانستان لري. زه فکر کوم چې نو اتلس کال د جنگ نشو بیا نو 15 کال بیا هم دغه وینه براوانی او کش مکش بی. زه په دې عقیده یم، زه خپل د طالبان طرفدارم نه مخبودی عقیده زیم چې څوک په افغانستان کې اوسیږي هغه حق لري چې دلته ژوند وکړي، هغه حق لري چې یو چوکی وي، یو عزت ولري. خبره زه درته کوم دا چې مونږ اتلس کال په دغه رقم په جنگ باندې تیر کړل، 15 کال بیا په جنگ تیر کړو، هر کاندید چې برنده کیږي یا ډاکټر صاحب عبدالله یا ډاکټر صاحب اشرف غنی یا حنیف اکبر، هر څوک چې کیږي مونږ ټول ته احترام لرو، یو سره مخالفت نه لرو. انتخابات سره خو زه خپل هم نظر ما چې باید انتخابات یو اصل د ایله کوم باید وشي، خو چې دی یو خونه صلح روان ده او د بل خونه انتخابات افغانستان خلق ته
درته تشویش ده. اجازه زیات بحثونه درلودل، هم حکومت ویلی دي هم د اولس ویلی چې دوړه مهمه پر رسیدي، دوړه ته باید خپل وخت باندې کار وسی. خیر په هر صورت مده
زه فکر کوم ایله کوم زه فکر کوم چې مونږ ته د انتخابات نه صلح هم مهم دی، صلح هوش بیا انتخابات وشي.
ډیر ښه نظر ده. حق پرسته طالبانو په اعلامیه کې یاده هم پلمه وچه ویلي و تیر انتخابات تیرستون کې انتخابات و، یعنی شفاف انتخابات نه و. دغه انتخابات تضمین ورکول چې دا به شفاف انتخابات وي؟
آیا طالبانو په خپل وکلن ماموریت کې طالبانو ټاکنې درلودلې؟ که طالبانو پر ټاکنو باندې عقیده درلودل، ولی په وکاله د دوی په واکمنۍ کې ټاکنې تر سره نسوي؟ ولی دیموکراسي تطبیق نسوه؟ هر هغه لوری چې پر یاد دیموکراتیک پروسه باندې عقیده نه لري، همیشه د دې کوشش کوي چې دغه دیموکراتیک پروسه سبوتاج کړي، او دا هیڅ وخت نور مشته د منلو وړ نه دی. او تاسو پوهیږئ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره بریده هڅه او کوشش دا وسو، هم د په کل کې د دولت لخوا څخه او هم د سیاسي احزابو، مدني ټولنو او په کل کې د ټوله ملت، تر څو دا ډیموکراتیک کور نور متکی سي، خودکفا سي، او موږ خارجانو ته د دغه ډیموکراسۍ د تطبیق لپاره اړتیا ونه لرو. خوشبختانه دا اوس د ولسي جرګې ټاکنې د یو افغاني رهبری لخوا څخه ترسره سول. په دې کې شک نسته، موږ 300 کال د دیموکراسي مزل لکه اروپا او امریکا نه دی کړی. موږ د دیموکراسي
خوانی انتخابات موږ تاسو
موږ د دیموکراسي مزل 15 کال کړی. په 15 کال کې جناب افغان صاحب زموږ توقع باید د اروپا او د امریکا غوندې نه وي،
ولکه باید تجربه
هغه امکانات موږ نه لرو. تجربه اخلو تاسو ګورئ افغان صاحب، دلته یوازې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون مکلفیت نه لري چې باید ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي، باید تقلب څخه ټاکنې لیري، باید درست مدیریت ایجاد سی، باید پرسونل په خپل وخت باندې ولاړ سی. تاسو ګوري امنیتی ارګانونه په خپل بخش کې مسولیت لري، د څار بنسټ جورجونو په خپل بخش کې مسولیت لري، مطبوعات په خپل بخش کې مسولیت لري، کشپی او امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري. زه درته وایم 15300
بحث شخصي نه، اجازه راکړه چې مسولیت ادا کړي، خو د انتخاباتو کارکونکو
اجازه
راکړي خپل مسولیت ادا نه کړي.
روان ولسمشری ټاکنې چې پښپژم د میزان تر سره کیږي په 15300 مراکزو کې، آیا دا ممکن دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول مراکز تر زربین څارلاندې ونیسي؟
مسولیت ورګرځي.
درسته ده، درسته ده، اما دلته کشپی امنیتی ارګانونه موجود دي. هر هغه څوک چې په یو مرکز کې تقلب ته لار هواري، غیر قانوني کار کوي، د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه ننګي، باید تر غوږ ونیول سي او مجازات سي. موږ خو یو اجرایي قوه په لاس کې نه لرو. د انتقالاتو برخه د وزارت دفاع ده. وزارت دفاع که په وخت زمان باندې همکاري ونه کړي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څه
شخصي نسی
او کراسو راسو مطبوعاتو ته اجازه راکړي که مطبوعاتو ته راسو، د ذهنیت سازی په برخه کې مطبوعات راغندرول لري. آیا مطبوعاتو خپل رسالت په درست شکل ادا کړی؟
هم مطبوعاتو، هم د څار بنسټونو، هم عام افغانانو چې رایه ورکړې مسولیت ادا کړی ده، خو بیرته رایه ونه ساتل سوله. که چیرې له تیرو انتخاباتو موږ عبرت اخیستی وای، تیر انتخابات باید راست بل مخصو له تجربو نه استفاده وکړو. مروجان طالبانو په خپل اعلامیه کې تاکید په دې و چې تیر انتخابات تیرستون کیو، کې د چې د انتخابات هم تیرستون کیو سیږي. تاسو د انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې اندېښنه نه لرئ؟
ځینې جدي موارد چې کمیسیون نه باید نظر ورته وکړي او په جدي سترګه ورته وګوري، هغه موارد تروسه هم ترسره سوي نه دي. کمیسیون داسې روان ده لکه ټاکنو ته شاوخوا 15 یا 16 میاشتې وخت پاتې. تروسه د بودیجې اصلي ستونزه دا ده چې دا د افغانستان پارلمان رد کړله، او که دا بودیجه په وخت کمیسیون ته ورنه کړل سي، بیا موږ له کمیسیون هم دا حق نه لرو چې آخره کې پوښتنه ترې وکړو ولې کارونه سم مخکې لاړل نه. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون ته هم یوه ښه د تیښتې لار جوړیږي. په تیرو ټاکنو کې کله به چې موږ ویلې بایومیټریک ولې خراب و، ولې ټرین سم نه ورکړل سوی، وایي موږ ته په آخر کې راورسېده. د فهرستونو د املایي او انشایي ستونزو دلیل یې دا و چې 15 ورځې د کمیسیون دروازې بندې وي. نو فکر کړو کې دا 15 یا هم 20 ورځې وخت چې د بودیجې د ورکولو لپاره او د دې د تصویب لپاره پارلمان ضایع کوي یا هم د افغانستان حکومت یې ضایع کوي، په آخر کې بیا موږ له کمیسیون څخه دا پوښتنه نه شو کړی. او که نور اسې هم تخنیکي ستونزې د دوی ډېرې دي، دا ټوله ملامتي بیا په بودیجه وراچي. د 2015 دستګاو چې همدغه د اونۍ په پیل کې وعده و چې باید افغانستان ته راوړل سوی وای، دا تر اوسه نه دي راوړل سوي. او پرون هم چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، دوی وعده ورکړه چې د همدغې اونۍ تر پایه پورې چې دغه د پای یې ده اوس، دا دستګاوې به راوړل کیږي. اخوا ته د رایپانو لیګل دنمارک ته او د هغو نه چاپېدل تر اوسه، هغې خوا ته د کارکوونکو د استخدام مسله، د دوی د ترینینګ مسله، دا ټولې هغه تخنیکي برخې دي چې تر اوسه پورې پاتې دي او کمیسیون نه دي دغه ظرفیت یې نه ده درلودلی چې دا تر اوسه پورې عملي کړي او دا کارونه هم ترسره سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې په خلکو د تاسې غږ څه ده؟ ګواښونه موجود دي، ستونزې شته، د تاسې غږ
لومړی اجازه راکړه. د بودیجې په مورد کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه حل ده، په دې برخه کې په نارمل ډول باندې ټول کارونه مخته ځي او موږ د مادي اړخ څخه هیڅ ستونزه نه لرو. دوم، پر ټوله ملت باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې شخ دی ژغ کوي چې تاسو په دغه ډیموکراتیک پروسه کې اشتراک وکړئ، خپل ملي رسالت ادا کړئ او دا په اثبات ورسوي چې افغانان نور د خپلو ملي ګټو او ملي ارزښتونو څخه نه ګرځي او د هیڅ لوري د اختار او د هیڅ لوري د غبرګون څخه نه بیریږي. او موږ غواړو چې یو ملي حماسه باید په شپږم د میزان رامنځته
کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او د ولسی جرګې غړی علا ګل مجاهد، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو